Radio.
په افغانستان کې د سهار پر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي له همدې شیبې پیل سوې. السلام علیکم او په دې هله چې ګلالۍ او ښکلې ورځ په مخ کې ولري. د هرې ورځې غونډې په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري. په لومړي نیم ساعت خبري مجله کې زه سالی در سره يم چې طاهر روشن په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي. په خبري مجله کې د ځینو نړیوالو خبرونو پاڼې هم اړوو چې تر ډېره په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو اترو او په افغانستان کې د امریکایي پوځونو پر ماموریت تبصره خبرې کړي. د دې ترڅنګ مو ځینې مهم راپورونه دادي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ځینو طالبانو سره تماسونه تایید کړل او ویل چې په دې برخه کې کله کله مبالغه کیږي. جرمني له امریکا څخه غوښتي هغه جرمني وروس پرې چې په افغانستان کې له القاعده شبکې سره د ارتباط په تور نیول شوی. خو تر هر څه مخکې د رواني خبري مجلې د خبرونو او خبري مطالبو لنډیز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت سره د ځینو طالبانو تماسونه تایید کړل خو ویل چې په دې برخه کې یو څه مبالغه کیږي. په هرات کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په لویدیز کې ملکي تلفات 13% زیات شوي دي. جرمني له امریکا څخه غوښتي هغه جرمني وروس پاري چې په افغانستان کې د مشکوکو تروریستي حملو په تور نیول شوی. د سوداګرو شوزو فدراسیون انتقاد کوي چې مرستندوی ادارو اساسي مرستې نه ورسره کړي او لاسي کارونه ته بازار نسته. د اسپانیا یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې په ایران کې د یوې هسپانوي خبریالې د کار مخنیوي سوی او ورته ویل سوي چې په دوو اونیو کې دې له ایران څخه ووځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قرغیزستان د یک شنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو له کبله د دې هیواد ستاینه کړې چې وتوانید د رښتینی ډیموکراسي پر لوري د پرمختګ یو بل ګام واخلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د بالټیک هیوادونو د سفر په لړ کې نن سراییوو ته ځي. ټاکل سوی هلته د بوزنیا هرزګوینا له مشرانو سره خبرې اترې وکړي. او د چیلی هیواد په یو کان کې د 33 راګیرو کانکیندونکو د ژغورنې عملیات شای نن ناوخته پیل سي. دوی له 2 میاشتو راهیسې په کان کې بند پاتې دي. نن سه شنبه ده د تلیا میزان شلمه او د اکتوبر 12مه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان له حکومت سره د ځینو طالبانو تماسونه تایید کړل خو ویل چې په دې برخه کې یو څه مبالغه کیږي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی هم له سی ان ان ټلویزیون سره په یو مرکه کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت تماسونه تایید کړی دي. د پاین حال کې ویل چې له طالبانو سره دغه تماسونه د منظمو رسمي تماسونه بڼه نه لري چې ټاکلې ادرس ولري، بلکې تر ډیره غیر رسمي شخصي تماسونه دي چې له ډیر مودې راهیسې دوام لري. په دې حکله د ریچارډ هولبروک د څرګندونو جزئیات لیسمت سروانت خبري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي وایي چې امریکا د افغانانو د پخلاینې د حل او ځلو ملاتړ کوي، خو باور لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پټو خبرو په باب په ورستیو خبرو شویو راپورونو کې مبالغه شوې ده. ریچارډ هولبروک د دوشنبه په ورځ په برلین کې وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ښکاره وویل چې د ده حکومت د طالبانو له یو شمېر غړیو سره په تماس کې دی. هولبروک چې یو شمېر ژورنالیستانو او د جرمني سیاسي مشرانو ته خبرې کولې، پر دې ډول تماسونو تر اندازې زیات ټینګار په وړاندې خبرداری ورکړه او ویل په دې راپورونو کې تر هغه څه چې حقیقت لري مبالغه شوې. تیرونې واشنگتن پوسټ رسمانی راپور ورکړی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې روانې دي. د رسمانی ته افغان او عربي سرچینو د نوم د نشودلو په شرط ویلي و چې په دې خبرو کې د حقانی شبکه نه ده شامله، خو د کوټي د شورا غړي چې ملا عمر مشکوي برخه لري. لبلی خو رویټرز خبري اژانس وایي په واشنگتن کې د امریکا د حکومت یو جګپوړي مامور وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ یو لړ تماسونه ټینګ شوي دي. د امریکا حکومت وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پخلاینې ملاتړ کوي، خو شرط داده چې طالبان له جګړې لاس واخلي، له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د نورو امریکایي چارواکو په شان ریچارډ هولبروک هم پرون په جرمني کې په دې ټینګار وکاو چې امریکا په دې خبرو کې برخه نه لري. د وویل همغه راسي ولسمشر کرزی له سی ان ان سره په مرکه کې په وضاحت وویل حقیقت هم دا دی چې دوی له ځینو طالبانو سره پرله پسې تماسونه لري، خو موږ په دې خبرو کې ښکیل نه یو. مگر په دې شرط ملاتړ کوي چې ټاکلي حدود په پام کې ونیسي چې مهم دي ځکه چې موږ هلته ستراتیژیکي ګټې لرو. هولبروک ټاکلي حدود توضیح کړل. وی ویل هر څوک چې د افغانستان له سیاسي سیستم سره یو ځای کیږي باید له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي، له جګړې لاس واخلي او اساسي قانون ومني. په تېره بیا د اقلیتونو او ښځو د حقونو رول ته درناوی وکړي. که څوک دا خبرې مني هغوی ته لاره پرانیستې ده.
له وسلهوالو طالبانو سره د افغان حکومت د تماسونو خبرې په دې وروستیو کې زیاتې کیږي. افغان ولسمشر حمید کرزی هم په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې له ځینو طالبانو سره تماسونه نیول سوي دي. د سولې او روغې جوړې لپاره د سولې عالي شورا د جوړېدو اقدام هم وسو. د روان اونۍ په پیل کې د دې شورا د مشرۍ لپاره برهان الدین رباني وټاکل سو چې نوموړی به د دې شورا د غړو په مرسته د دولت له وسلهوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو او روغې جوړې چارې مخ ته وړي. خو د نوموړي پر ټاکل کېدو بېلابېلو ادارو او اشخاصو سلامان شوالې دي. پرون په ولسی جرګه کې هم ځینو استادو ویل چې د رباني په مشرۍ دغه شورا ګټوره نسی واقع کېدی. عبدالکبیر رنجبر یو له دغو انتقاد کوونکو څخه وو.
دا معمولا یو اضافي بوج دی، هم د دولت په بودجه باندې هم په وخت او نتیجه هغه څه نه دی چې موږ باید تمه ولرو. دغه عالي شورا ته خصوصا چې ترکیبي خورا غیر مناسب ترکیب دی، زه هیله من نه یم منځګړی قوت په کار او منځګړی خلک په کار شي هغه کولی سو اعتماد هم د طالبانو جلب کړي او هم د حکومت تایید وړي. حساسیت دوی په مقابل کې موجود نه.
خو افغان چارواکي وایي چې ښاغلی رباني کولی سي له وسلولو طالبانو سره د روغې جوړې او سولې لپاره ګټورې هڅې وکړي. د دې شورا غړي هم په دې باور دي چې دغه شورا د سولې پر وسلو کې اغیزناک کار کولی سي.
ستاسو له پیغامونو نه
اخلاقی دا کوټ څه خبرې کوم. زه د ټول طالبان څخه احترامانه خواهش کوم چې نور خپل ځوانان مشران ما ورځي خپل وطن جوړ کړي. رحمان بابا وای کر د ګلو کاچ سیمه د ګلزار شي ازغه ما کر په پښو کې به دي خاصي.
په هرات کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله ملکي تلفات په سولو کې یو ډېر زیات سوي دي. دغه دفتر په خپل راپور کې ویلي دي چې اکثره کسان د سړک غاړې ماینونو په چاودنو او نورو ناکراریو کې وژل سوي دي. شرف الدین سنګزی له همدې ولایته رپورټ لري.
د تیر کال په تناسب د روان میلادي کال په اوږدو کې د افغانستان موجوده جګړو کې د ملکي قربانیانو شمیر زیات ګڼل شوی دی. دا خبره هرات کې د یو نامادي دفتر د بشر د حقوقو څانګې یو مامور محمد رضا شفایی د دوشنبه په ورځ یو خبري غونډه کې وکړي. وی ویل د افغانستان غرب هرات بادغیس غور او فرا کې چې د یو نامه دفتر کوم ارقام تثبیت کړي دي، د 2010 کال له پیله بیا د جون میاشتې تر پایه اووه نوې پیښې رامنځته شوي دي چې په یوه نوي ډول یې ملکي وګړي زیانمن کړي دي. په دغو ارقامو کې 2 اتیا تنه ملکي وګړي مړه، 2 نوي تنه د ښځو او ماشومانو په شمول ټپیان شوي دي. له وژل شویو کسانو څخه هغه وایي 8 تنه د سړک د غاړې ماینونو له امله مړه دي، 2 تنه دولت پلوه کسانو وژلي، 15 تنه نورو عاملین څرګند نه دي. همداراز 2 نوي تنه ټپیانو کې هم ګڼه ژوبل د ماینونو او ایتلافي ځواکونو بمبارۍ یا هم دولت پلوه کسانو ډزو کې ژوبل یاد کړی. شفایي وویل ښایي پیښې او قربانیان له دغه څخه زیات وي، خو دوی ته راپور نه دی رسېدلی. د ټول افغانستان په کچه راپور کې 3218 پیښې وګڼلې چې 1201 مړه، 1990 تنه ټپیان په ځای پرېښودلې دي. د وژل شویو په ارقامو کې 140 تنه مېرمنې مړې، 115 تنه ټپي، 390 زخمیانو سربېرې 186 وژل شوي ماشومان وګڼل. د افغانستان د غرب ولایتو په کچه بادغیس ولایت د ملکي کسانو د وژنې شمیر زیاتیات کړ. خو د خبرو په دوام روان کال کې د ائتلافي ځواکونو د بمبار پیښو کې لږ زیان وګڼه چې د په وینا رسنیو پرله پسې راپورونو نړیواله ځواکونه دقیق هدف ته متوجه کړي دي. باید زیاته کړم چې دغه راپور یوازې د ملګرو ملتونو د مامورینو لخوا نشر شو. افغان دولت او د جګړې بل طرف طالبان چې د پیښو اصلي عاملین دي نظر یې لا دغه راپور تر بشپړېدو نه ده څرګند. خو تر دې دمخه څوپ له افغان ولسمشر حمید کرزي د ملکي وګړو په مرګ ژوبله خواشیني ښودلې. جګړه کې ښکیل اړخونو باندې په ملکي وګړو د ترحم او خوندیتوب غږ کړی دی.
بیا هم په افغانستان کې د تلفاتو په اړه د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ویل هغه برېټانوي مرستندوی چې تیر اونۍ په افغانستان کې ووژل سو ممکن د ژغورونکو لخوا وژل سوی وي. لیندا ګروف چې په کونړ کې تشتول سوی و د تیرې جمعې په ماښام د نړیوالو ځواکونو د ژغورونکو عملیاتو په جریان کې ووژل سو. نړیوالو ځواکونو ویلي و چې نوموړی د یوه برمتکونکي له لورې د لاسي بم د چاودنې په نتیجه کې سخته ټپي سو او وروسته یې ساور کړه. د دې موضوع جزئیات له عصمت سروان څخه اوري.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې په افغانستان کې برېټانوي مرستندوی ممکن د خپلو یرغمل نیونکو له لورې نه بلکې د ژغورونکو په بمی برید کې وژل شوی وي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل چې باید د دې قضیې په اړه پوره پلټنه وشي. لیندا ممکن د هغه لاسي بم د چاودلو په نتیجه کې وژل شوی وي چې ضربه قوې د ژغورونکو عملیاتو په ترڅ کې د یرغمل نیونکو لور ته غورځار کړی و. البته دا مسأله لا روښانه نه ده او د دې مسألې د څرګندولو لپاره به د امریکا او برېټانیا له لوري تحقیقات پیل شي. د شغلې کامرون تر دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د برېټانیا حکومت هم د لیندا د وژل کېدو د څرنګوالي په باب شک څرګند کړ او ویل چې شایي نوموړی په هغه ډول نه وي وژل شوی چې ائتلافي ځواکونو ویلي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ډیوډ پیټرایس وویل چې دا ممکنه نه ده چې د میرمن ګروف د وژل کېدو دقیق علت معلوم شي، خو دوی د دې موضوع د معلومولو لپاره بشپړ تحقیقات کوي. لیندا ګروف د جمعې په ماښام د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې ناټو او افغان ځواکونو د یرغمل نیونکو پر ضد عملیات وکړل. دغو ځواکونو په همغه لومړیو شیبو کې وویل چې 15 یرغمل نیونکي ووژل او یو چې ژوندی و بم والوزاوه او لیندا یې هم ورسره ووژله. صدر اعظم کامرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ډیوډ پیټرایس د دله دفتر سره تماس نیولی او ویلي دي چې د دې پېښې په باب څېړنې ښودلې چې ممکن لیندا په هغه ډول نه وي وژل شوی چې په پیل کې راپور ورکړی شوی و. شپږ دېرش کلنه لیندا د سپتمبر په شپږویشتمه په کونړ ولایت کې وتښتول شوه. د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د لیندا یرغمل نیونکي هغه سیمه ییز طالبان وبلل چې له القاعده سره اړیکې لري. د هم وویل چې د حملې ویډیو په دې کې شک پیدا کوي چې لیندا د یرغمل نیونکو له لورې د بم په چاودنه کې وژل شوی وي.
بلخوا د هرات په دوه ولسوالیو کې د ناکرارۍ په نتیجه کې ځینې کسان وژل سوي. امنیتي چارواکي وایي په اوبه ولسوالۍ کې اته وسلوال وژل سوي چې د هغوی ځینې مشران هم په وژل سوو کې شامل دي. بلخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غور کې د هوایي ډګر په سړک د ماین چاودنه دوی کړې ده. شرف الدین ستانکزی نور حال راکوي.
د هرات ولایت نسبتا امن او بي ولسوالۍ ګڼې سیمې تیر درې ورځو کې د طالبانو او دولت ترمنځ د سختو جګړو او تاوتریخوالي شاهد وي. د تاوتریخوالي د بیلابیلو راپورونو په دوام د دوشنبې په بیګا ائتلافي ځواکونو د مخالف وسلوالو په یو پټنځي بمباري وکړه. هرات کې د امنیت قومندانې ویان سمنوال نورخان نکزاد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو هغه یو قومندان چې د برید اصلي هدف و اته تنه ملګرو سره ووژل سو. هغه وایي د ائتلافي ځواکونو بمباري له کبله اوبي ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان اته تنه ملګرو سره ووژل سو. دا کس په دولتي او عامه تاسیساتو په بریدونو او ملکي وګړو په ځورونه متهم و. د دولت مخالفو وسله والو د اوبي ولسوالۍ په تازه پیښه نظر نه ده ویلی، خو د طالبانو په ویاندۍ قاري محمد یوسف احمدي د یو بل جلا خبر په اساس د هرات یوه بله کوشکونه ولسوالۍ تنګې سیمه کې د یو ماین انفجارو څلور تنه ائتلافي ځواکونو د وژنې ادعا تر څنګ د غور ولایت هوایي ډګر په لاره د یوه ماین په چاودنه یو بهرني عسکر د وژنې ادعا په ټلیفون سره وکړه. دولتي چارواکو د کوشک پیښه ونه منله، خو د غور ولایت امنیتي مامورینو د چاودنې پیښه تایید کړه. وی ویل د سر زیان نه لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان په وخت سهار 9 بجې او څه کم 15 دقیقې دي. دا هم د رواني خبری مجلې خبری مطالب او خبرونه په لنډو کې یو ځلې بیا. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له افغان حکومت سره د ځینو طالبانو تماسونه تایید کړل، خو ویل چې په دې برخه کې یو څه مبالغه کیږي. په هرات کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په لویدیځ کې ملکي تلفات 1.5% زیات شوي دي. جرمني له امریکا څخه غوښتي هغه جرمني وروس پرې چې په افغانستان کې د مشکوکو تروریستي حملو په تور نیول شوی. د سوداګرو شوزو فدراسیون انتقاد کوي چې مرستندویو ادارو اساسي مرستې نه ورسره کړي او لاسي کارونو ته بازار نسته. د اسپانیا یو ورځپاڼه راپور ورکړی چې په ایران کې د یوې هسپانوي خبریالې د کار مخنیوي سوی او ورته ویل سوی چې په دوو اونیو کې دی له ایران څخه ووزي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قرغیزستان د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو له کبله د دې هیواد ستاینه کړې چې وتوانید د رښتینی ډیموکراسۍ پر لوري د پرمختګ یو بل ګام اوچت کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې چې د 102 هیوادونو استازي پکې برخه لري، شای نن د امنیت شورا د مشرتابه د ټاکلو لپاره رایې اچونه وسی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د بالتیک هیوادونو د سفر په لړ کې نن سرایو ته ځي. ټاکل شوی هلته به د بوزنیا هرزګوینا له مشرانو سره خبرې وکړي. او د چیلي هیواد په یو کان کې د درې درشو راګیرو کنکندونکو د ژغورنې عملیات شای نن ناوخته پیل سي. دوی له دوه میاشتو راهیسې په کان کې بند پاتې دي. روانه خبری مجله تر 8 بجو او 1.5 دقیقو دوام کوي. د جرمنی فدرالي سرنوالی وایي چې له امریکا څخه به وغواړي هغه جرمنی وروس پرې چې په افغانستان کې نیولی او د اعترافاتو پر اساس په اروپا کې د القاعده شبکې د تروریستي حملې پلان څرګند شوی دی. تفصیل د اسمت سروان پر پټ کې.
د جرمني فدرالي څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ وویل دا هیواد د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه غواړي چې هغه جرمني مسلمان سختري ځای وروسپاري چې دوی په افغانستان کې نیولې دي. دا سړی چې رسمي نوم یې واز احمد اس شودل شوی، په رسنیو کې احمد صدیقی معرف شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې هغه چې 16 کلن او د هامبورګ اوسیدونکی دی، سش کال دوبه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له لوري ونیول شو او له راپورونو سره سم په بګرام هوایي اډه کې ساتل کیږي. مطبوعاتو صدیقي د هغو استخباراتي معلوماتو سرچینه وښوده چې له کابل د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په اروپایي شارونو کې د القاعده شبکې له خوا د تروریستي برید د دسیسې په اړه اروپا ته د سفر خبرداری ورکړل. د جرمني فدرالي سرنوالۍ وویل چې پر صدیقي شک دی چې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی وي. د ازبکستان اسلامي تحریک یو سختریزه ډله ده چې په 1998 کې عیسوي کال کې جوړه شوه څو د ازبکستان حکومت وپرځوي. دا ډله وروسته له طالبانو سره یو ځای شوه. امریکا او نور هیوادونه د ازبکستان اسلامي تحریک یو تروریستي ډله بولي. د جرمني فدرالي سرنوالۍ په یو خبر پاڼه کې وویل له هغو معلوماتو سره سم چې په وروستیو کې فدرالي سرنوالۍ ترلاسه کړي، شکمن احمد اس د امریکایانو په توقيف کړي. د جرمني د رسنیو د راپور له مخې صدیقي د القاعده شبکې له دریم نمبر قومندان شیخ یونس الموریتاني سره لیدلی او د هغه له لوري په اروپا کې داسې حملې ته ګمارل شوی چې 2 کاله پخوا د هند په ممبئي ښار کې وشوه او په ترڅ کې 1.6 تنه ووژل شول. په دې حمله کې 300 ژوبل شوي ول. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې صدیقي په جولای کې د امریکایي ځواکونو له لوري په کابل کې ونیول شو. د 2009 کال په مارچ کې مخکې تر دې چې افغانستان ته لاړ شي پېښور ته تللی و چې باور کېږي د القاعده مشران پکې پټ دي او بهرنیو تروریستانو ته روزنه ورکوي. د جرمني شپېګل مجلې لیکلي چې صدیقي د 2009 کال د سپتمبر د 11 نیټه د حملو لوی عامل محمد عطا سره هم پېژندل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سوداګرو شوزو فدراسیون انتقاد کوي چې مرستکونکو ادارو ورسره اساسي مرستې نه دي کړې. دوی له افغان دولت ته مرستکونکو ادارو څخه غواړي چې لاسي صنایع ته بازار پیدا کړي او په ځینو نورو برخو کې هم د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. نور حال کابله د ماسوم میوان پر پټ کې.
په افغانستان کې د سوداګرو شوزو فدراسیون غواړي چې د سوداګرۍ او پانګې چونې په برخه کې د ورپېښو ستونزو د هواري او پرځان بسیا کولو لپاره یو ستراتیژي پلي کړي. د افغانستان د سوداګرو شوزو فدراسیون چارواکو د خبرې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د شوزو د لاسي صنایعو د ونندارتون د پرانستلو پر وخت وکړي. د افغانستان د شتنه سوداګرو د فدراسیون رئیس میرمن ګلجان دغه فدراسیون پر پخوانیو چارواکو او ډونرانو انتقاد وکړ چې دغه فدراسیون لپاره بنسټیز کارونه نه دي کړي. دی وویل چې پر داسې یو پالیسي او ستراتیژي کار وکړي چې دغه فدراسیون پر خپل پښو ودروي.
باید بنیادی کارونه شوي و چې اوس مثلا خودکفا او فدراسیون اول یو تعمیر دلوده چې کرایي تعمیر کې ژوندونه لري. دا ستراتیژي د ونګ تړلې ده په دې چې باید موږ خودکفایی یا فایي لارې ته سوق شو. دا توانمندي رهبری آیت فدراسیون کې وینم پالیسی کې موږ د ته ځای ورکو چې باید پالیسی قسم شي چې دا شي چې موږ وښه کولای د تولیدات صادرات واردات لدل لارې وښه کولای چې فدراسیون وساتو.
همدارنګه غلی ګلجان وویل چې مرسته کوونکو ادارو د شوزو د فدراسیونونو او ټولونو ترمنځ والی لمنځه وړي او مرستې په بنسټیزو توګن نه دي کړي. دغه فدراسیون چې د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2000 غړي لري په بیلابیلو لاسي صنایعو کې کار کوي. د دغه فدراسیون یو شمېر غړي شکایت کوي چې ښځې په خواریو لاسي صنایع جوړوي خو ګټه یې تر ډېره نورو ته رسیږي. رحیم او شیما چې دغه نندارتون ته خپل لاسي صنایع وړاندې کړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد و دومره نیرومند نه دی پیاوړی هی چې موږ وکړو سو چې ډېرې ښځې په خپل کار باندې وګمارو. مارکیټ نه لرو. مارکیټ ګرده پاکستانی مال دی او د چین مال دی ایرانی مال دی. موږ مالونه چې دونه توجه ورته نشته. دولت هم توجه نه لري. موږ مارکیټ چین او پاکستان او ایران شکست ورکړی دی.
دا بازار د چې موږ نه ملاوي بل اقتصادي مشکلات دی. زموږ څنګه ډېر ډېر قیمتي شیان پیدا کیږي. دلته څنګه جوړ شي موږ ارزانتر وای.
په تیرو څو کلونو کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د هرو ځلو په ترڅ کې افغان ښځو ته په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې د ودې زمینه مساعده شوې ده. خو یو شمېر ښځې انتقاد کوي چې اکثره سنتیاګو په ښارونو کې رامنځته شوي او د کلیوالو ښځو په ژوند کې تر اوسه پورې کوم ژور بدلون نه دی راغلی. انتقاد کوونکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره دولت او خلکو ته په ګډه د کار کولو اړتیا ده. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
که سوداګر شزې د مرستې او همکاري لنشتول شکایت کوي د پکتیکا والی په دې ولایت کې د امنیت بیارغونی او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو ادعا کوي او وایي چې دغه پرمختګونه د شې حکومتداري په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د شې هماهنګۍ او لسیمیز ادارې د خلکو د ملاتړ په نتیجه کې ترلاسه شوي دي. امیر بهیر نور تفصیل وروي.
د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي د افغان اطلاف ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ او د چارو په سمون کې له محلي ادارې څخه د قومي مشرانو د پوره ملاتړ او همکارۍ له کبله په دې سیمه کې نسبي سوله او امن ټینګه او د بیا رغونو چارو په برخه کې د لیدو وړ پرمختګ شوی دی. نوموړي چې تېره ورځ په یوه مطبوعاتي ناسته کې په دې اړه خبرې اعلان ته څرګندونې کولې وویل د خلکو په مستقیمې همکارۍ سره دا مهال په مرکز او ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ او حالات په کابو کې دي. دا زیاته که همدا اوس په دې ولایت کې د پوهنې وزارت او د پی آر ټي ولایت بیا رغونې ډلې لورې د اولسو ښوونځیو د محکمې او د مجهز روزنتون لپاره د نوي ودانۍ د جوړېدو عملي چارې چې ټول ټال به په 15 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي په چټکۍ سره ادامه لري او تمه ده چې د روان کال تر پایه پورې به دا پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو امنیتي ځواکونو ترمنځ مخه همغږي رامنځته کړي او پایله یې دا ده چې موږ په پکتیکا کې ملکي تلفات نه لرو، ډاډمن امنیت لرو او په ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت تامین ده. خیرکوټ په ولسوالۍ کې یو مجهز او مدرن شپخانه جوړیږي چې لګښت یې 3.5 میلیون ډالر ته رسیدي. مرکز شرنه کې د قابلیتګانو لپاره روزنیز مرکز چاري پیل کړی دی او لګښت یې 1.5 ډالر ته رسیدي. د شرنه د مرکز د روغتون د احاطه دیوال او نور ملحقات ورسره رغول کیږي چې لګښت یې نږدې 15 ډالر ته رسیدي. خرانه د ښار ټول لګښت او پیاده روانه مو په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي.
محبلا سمیم وویل محلي ادارې په سیمه کې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او قومي جوړښتونو ته د جدي پاملرنې ترڅنګ په دولتي ادارو کې د اداري فساد پر وړاندې هم جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د په خبره د تیرې میاشتې په بهیر کې د کشمیر موظفینو د هڅو او هاند په نتیجه کې 18 تنه دولتي مامورین د مالي درغلیو په تور نیول شوي چې د څېړنو لپاره د ولس څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
د اداري فساد په وړاندې مبارزه د دې شومې پدیدې په وړاندې مکلکه مبارزه پیل کړي او تر دې مهاله مو 18 کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي چې ډېر د پوهنې د ریاست کارکونکو.
د سیمې د امنیتي وضع بیا رغونې او د فساد سره د مبارزې په برخو کې د ولې څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اخوا د څو میاشتو راهیسې د ولایت د زدرانو د نکې ولسوالۍ د محلي ادارې له ولکې څخه وتلي او اداري استای د ناامنیو په وجه په څنګلوري ولسوالۍ زیړو کې ځای پر ځای شوې ده. د پکتیکا والی د نکې په ولسوالۍ کې د دولتي حاکمیت د نشتوالي ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی جدي هڅې پیل کړي تر څو د جګړې پرته د سیمې په دود جرګو د لارې د ستونزې د حل مناسب لاره پیدا کړي.
خبری مجله اوري.
د هسپانیا ایل پایس ورسپانې راپور ورکړی چې په ایران کې د یوې هسپانوي خبریالۍ د کار مخنیوي سوی او ورته ویل سوي چې په دوو اونیو کې دې له ایران څخه ووځي. ورسپانې وایي اینجلز اس پی نو ساته په رسمي ډول نور توضیحات نه دي ورکړل سوي، خو ښایي د هغې د اخراج مسله له هغې مرکې سره ارتباط ولري چې نوموړی په جولای کې د پخواني سیاسي مخالف آیت الله حسین علي منتظري له زوی سره کړې وه. نوموړی نله احمد منتظری سره تر مرکه ورسته په قوم شار کې ونیول سو او مطبوعاتي کارت ورڅخه واخیستل سو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قرغیزستان د یکشنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو لکبل د دې هواد استاینه کړي چې وټونی د رښتینی دیموکراسي پر لوري د پرمختګ یو بل ګام اوچت کړي. تر دې مخکې د قرغیزستان لپاره د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو هم د دغو انتخاباتو او په پراخه کچه د کاندیدانو د کاندیدی استاینه کړي وه. لومړنیو رای شمیرونو ښکاري چې 15 ګوندونه به په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ولري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د بالتیک هیوادونو د سفر په لړ کې نن سراییوو ته ځي. ټاکل سوی هلته به د بوزنیا هرزګوینا له مشرانو سره خبرې اترې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل سوی په بوزنیا کې د روانې میاشتې په لومړیو کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي. په اروپایي او آسیایي چارو کې د میرمن کلینټن مرستیال فیلیپ ګوردن خبرلانو ته وویل میرمن کلینټن به د بوزنیا رهبران وهڅوي چې د اصلاحاتو پر لورې ګام واخلي چې احتمالا دغه هیواد ته به چانس په لاس ورسي څو د اروپایي ټولنې ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې چې د 192 هیوادونو استازي پکې برخه لري، شای نن د امنیت شورا د مشرتابه د ټاکلو لپاره رای اچونه وسی. دغه مشر به د دوو کلونو په مخه د دې شورا مشري کوي چې دغه پوست د ملګرو ملتونو یو مهمه څوکۍ ده. ساشکل په دې سیالۍ کې د افریقا، آسیا او لاتین امریکا استازي برخه نیسي اخیستلی شي. جنوبي افریقا، هند او یا هم کولمبیا وکولی سي دغه مقام خپل کړي. او د چیلی هیواد په یو کان کې د دریدر شوراګیرو کانکیندونکو د ژغورنې عملیات شاین پر ځای وخت نن نا وخت پیل سي. دوی له دوه میاشتو راهیسې په کان کې بند پاتې دي. د ژغورن کې ډلې ویل دي چې هغه قفس یې پرون و ازموي چې دوی به 425 متره لاندې کان تکشته کوي چې دغه کسان یو یو راوباسي. او سم زینو نړیوالو خبرونو ته کتنه، واشنگتن ټایمز په افغانستان کې د سولې پر روان مذاکرو او الهیات خبرونه په افغانستان کې د امریکایي پوځینو پر فعالیتونو تفسیری خبرې کړي. دغه خبرونه ته فرشته جلال زی کتنه کړي ده.
د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز رسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو مذاکرو په یو مقاله کې د سیاسي حالاتو د څارونکو مختلف نظر نه راخسته. په دې کې یو شمیر په دې باور دي چې د سولې خبرې اترې په موافقت پر مخ نه دي، خو په عین حال کې د دغه خبرو په نتیجه کې د سترو موافقتونو د ترلاسه کېدو خبرې هم سوي. ورسپانه د یو پاکستانی خبریال سلیم ساپی چې خپلې په دغه خبرو کې حضور درلود په حواله لیکلي چې دا یوازې اکاډمیک بحثونه وو. واشنگتن ټایمز هم درس د 8 صبح ورسپانه د مسؤل مدیر په حواله لیکلي چې په سیرینا هوټل کې بحثونه مذاکره نه وي، بلکې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا یو شمېر کسان له پاکستان څخه رابلل سوي وو ترڅو د مذاکرو مسأله ورسره یاده کړي. دا مذاکره د ابوظبي د دولت او د شرق او غرب د انسټیټیوټ لخوا چې مرکز یې په برکسل کې دی تنظیم شوی وي. ابوظبي تیر کال هم د افغانستان د حکومت او استوالو ترمنځ د خبرو اترو د تنظیمولو هڅې کړې وې. سعودي عربستان هم دا ورته خبرو کوربو او د طالبانو یو شمېر استازو ته یې سشکال د روزماتي د مېلمستیا په برابرولو کې لاس درلود. خو نیویورک ټایمز لیکي له دې ټولو هڅو سره چې افغانستان حکومت یې کوي کوم خاص اقدام نه دی سوی. له لبنان څخه پر انټرنیټ پاڼې دارالحیات په یو تحلیلي مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د حضور په اړه بحث سوی. مطلب کې راغلی په افغانستان کې د امریکایي قواوو لنه کلن حضور وروسته امریکا دې ته متوجه شو چې په افغانستان باندې پخوانیو حمله کوونکو څه لاس راوړل درلودې. پر دارالحیات په دې مقاله کې د اسکندر مقدونی خبر راخستل سوی چې ویلی وو په افغانستان کې برای امکان نه لري. دا ټول باراک اوباما ته د افغانستان تاریخ بیانوي، ځکه پلان لري چې د راتلونکي کال په دوبی کې د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو پروسه پیل کړي. پر دغه ویبپاڼه په مقاله کې زیات سوي دي چې امریکا له افغانستان څخه د آبرومندانه وتلو لپاره له طالبانو او یا د تحریک له یوې ډلې سره د اړیکو ټینګولو هڅې کوي، او په دې ترتیب اوسنی ولسمشر حامد کرزی او یا د واشنگتن کوم بل وفادار د قدرت په کرسۍ ټینګ ساتي. د دې ویبپاڼې په لیکنه د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې له طالبانو سره د مذاکرو د پیل لپاره د جلال الدین حقانی شبکه انتخاب کړي. ویل کېږي چې دغه شبکه د طالبانو تر ټولو پیاوړې او سخت دریځ ده. واشنگتن هغه پاین هلکی واشنگتن د دغه شبکې مشر جلال الدین حقانی شپیژنې ځکه د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال پر مهال د امریکا له متحدینو خو د یو پاڼې په حواله د حقانی له شبکې سره مذاکرې به هم دومره اسانی نه وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لدې سره ونیمه